اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیز بشیر ګواخ مو د لسټ بجو په خبرونه کې کوربای ما په دې غړې کې تاسو ته ځینې رپورټونه ونیز پروګرامونه لرو نو هیله ده چې را سره پات شي خلومله راځي چې خبرونه وره د بلوچستان په مرکز کوټه کې دوه چاودنې شوې دي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي د عمران خان حکومت د لری کولو لپاره نوې تګلاره جوړوي. افغان ځواکونو طالبانو له یو بل د ځینو سیمو د نیولو ادعاوي کړي دي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سرکار کوټه کې چاودنې دوه پولیس والا وژلي او 15 زخمیان کړي دي. په زخمیانو کې 15 ولسی وګړي دي. د اګست په 8 د وزیر اعلی وین لیاقت شوانی مشال ریډیو ته وویل چې په یو ولاړ موټر سایکل کې د خودل شو چاودیدونکو موادو دا چاودنه بیګا پر زرغون سړک شوې ده. دغه بیان د برید هدف د پولیسو هغه ګاډه وو چې 15 سرتیري پکې سپاره وو. له پاکستان ازادۍ غوښتونکو استوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې حملې ذمہواري منلې ده. په یو بل حمله کې چې هغه هم پرون په کوټه کې شوې ده درې کسان زخمي شوي دي. د دې بریځ موري تر اوسه چا نه ده منلی او پولیسو ویل دي چې دا د لاسي بم حمله وه چې په خلکو باندې ګرنیټ غورځول شوی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د مثبت کردار په ترسره کولو سره دی په افغانستان کې د جګړې ودرولو لپاره کار وکړي. نوموړي د اګست په 8 په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د منتخبه حکومت چپه کول به بې امني لا پسې زیاته کړي، نو ځکه باید طالبان مذاکراتو ته کښېني.
پاکستان دپاره ډېر مشکلات دي. دا مذاکرات چې شروع کېده او ډېر دعوا وکړه چې طالبان مذاکرات لپاره مونږ راوستل، اوس وایي چې زمونږ په هغوی باندې اثر رسوخ نشته، مونږ جنگ بندي پې نشو کولی. چې څه وخت کې میز ته راوستل نه پکار دا دی چې امریکې ته عمده ویلي وي چې بھائی دی کې دا افغانستان حکومت فریق دی، هغه هم پکې شامل کړي.
افغان حکومت پر پاکستان د طالبان سره د مرستې تور پورې کوي، خو د پاکستان حکومت دریز لري چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي د اګست په 11 په دې اتحاد کې د شریکو ګوندونو د مشرانو غونډه راغوښتې ده. نوموړي د اګست په 8 په اسلام آباد کې خبر وړاندې کړ چې په دې غونډه کې به د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره پر نوو لارو چارو غور کیږي. په پی ډی ایم کې د جماعت علما اسلام او مسلم لیگ نون په ګډون وو ګوندونه شامل دي. دوی تور پور کوي چې د عمران خان حکومت د پوز په ملاتړ په درغلی او راغلی دی، خو حکومت او پوز دا ردوي. د انتخاباتو کمیشن هم د 2013 کال ټاکنې شفاف اعلان کړی وي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې پیښې د څېړلو لپاره له کابله تللي پلاوي د پاکستان د ځینو امنیتي ادارو له چارواکو سره کتلي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اګست په 8 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د پلاوي ته د شوو تحقیقاتو په اړه معلومات ورکړل شول او ویډیوګانې ورته وښودل شوې. افغان چارواکي وایي د افغان سفیر لور سلسله علي خیل د جولای په 14 په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا د څو ساعتونو لپاره تښتول شوې او تر تشدد وروسته په یو سړک غورځول شوې وه. خو د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي هغه نه وه تښتول شوې او د پاکستان د بدنامولو سازش دی. د بیان افغان حکومت خفه کړی و، نو ځکه یې خپل سفیر او نور لوړ پوړي ډیپلوماتان د احتجاج په توګه د اسلام آباد کابل ته وروغوښتل. خو تېر هفته یې د دې مسلې د لا تحقیقاتو لپاره پاکستان ته یو پلاوی لیږلی دی. د افغانستان دفاع وزارت د اګست په 9 ویلي چې له طالبانو څخه د ځینو ولایتونو په مرکزونو کې د ځینو سیمو د بیا نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې زیاته کړي چې د شمالي ولایت بغلان په مرکز بیګانۍ شدیدې حملې پر شا تمبولې دي. په همدې حال کې طالبانو ادعا کړې چې کندوز، سرپل، تخار او جوزجان یې نیولي، خو دفاع وزارت دا نه مني او وایي دغه ولایتونو په مرکزونو کې لا هم نښتې روانې دي. اروپایي اتحادیه په داسې حال کې د بیلاروس پر ټولواک مشر الکساندر لوکاشنکا د نوو بندیزونو ګواښ کړی چې مظاهرې چانې د بیا ټاکل کېدو کلیزه یادوي. اپوزیشن مشران او نور وایي چې دغه انتخابات کې درغلي شوی و چې له امله یې خلکو پراخې مظاهرې وکړې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د اګست په 8 وویل چې دا اتحادیه تیاره ده چې د لوکاشنکا رژیم لخوا نړیوالو ژمنتیاو ته د پام نه کولو له امله نور بندیزونه ولګوي. لوکاشنکا د هغو ګڼو بندیزونو سره مخ دی چې بر د د فشار اچولو پر مظاهرچیانو دغه د حکومت لخوا د کاروایی نرمولو د اپوزیشن سره د خبرو او نو آزادو ټاکنو لپاره لګول شوې دي. د بیلاروس چارواکو د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې اپوزیشن سیاستوال یا له ملک ویستلي او یا هم زندان ته یې اچولی دي. په زرګونو مظاهرچیان نیولې، غیر سرکاري ادارې یې هدف ګرځولي، خبریالان یې یا ویستلي او یا هم ورته د کار اجازه نه ده ورکړې. دا تر دې مهاله د مشال ویډیو خبر ده. مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو لږ مخکې واورېدل، رپورټونو ته هم ځو، خو دا هم درته دریاده کړو چې تاسو زموږ خپرونې د مشال ریډیو په موبایل ایپ، چې فری موبایل ایپ دی، اورېدلی شئ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون دوه چاودنې وشوې. په لومړۍ چاودنه کې نامعلومه کس پر هغو کسانو ګرنېټ غورځولی چې د پاکستان جنډې یې خرڅولی او درې کسان یې زخمیان کړي دي. په دوهمه چاودنه کې چې بېګا شوي دوه پولیس والا وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې دوی ته د داسې بریدونو رپورټونه، استخباراتي رپورټونه البته رسیدلي وو او د مخنیوي لپاره یې کوښښ کړی و، خو بیا هم د حملې وشوې. د دوهمې چاودنې ذمهواري له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې او د لومړۍ هغې ذمهواري تر اوسه چا نه ده اخیستې. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د کوټ ښار پر زرغون سړک باندې و احتیاط چوک ته نږدې د اگست په اتمه نیټه ماښام 8 بجې هغه وخت یوه زوروره چاودنه وسوه، کله چې د دغه چوک څخه د پولیسو یوه لارې مخ پر تېرېدو. په دې ترڅ کې چې مې کله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي، نو هغه د چاودنې په اړه په مختصره ټکو کې څه داسې راته وویل.
اخلي دوه پولیس شهیدان دي، لس پولیس زخمیان دي، 15 راګیر، 15 ټوټل زخمي، څو دوه شهیدان شو، یو سیول کې دي، سر سیول
چاودنه وروسته په لوی شمیر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیښو ځای ته رسېدلي او د غزای څخه مړي او ټپیان یې د کوټې وسیول هسپتال ته رسولي دي، چیرې چې د صوبایي حکومت له لورې د بیړنۍ وضع اعلان وسو او ټول ډاکټران یې پر ډیوټي باندې طلب کړل. بل پلو ته د کوټې د پولیسو مرستیال مشر اکرم مظهر د چاودنې وځای ته ورغلی او هلته د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د لومړنۍ پلټنو څو داسې بریشي لکه چې د ریموټ کنټرول د لارې دغه چاودنه سوي وي. د پوښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې د دغه ډول پیښو ترېټ یا دړکه و دوی ته ورکول سوي وه او په نتیجه کې دوی په کوټ ښار کې د امنیت په خاطر په ګڼ شمېر کې پولیس ځای پر ځای کړي وو. د بلوچ وسلوالي ډلې بي ال ال لوري پر ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو بیان کې د پرون مخستن د چاودنې ذمېداري قبله سوي ده. بل پلو ته د کوټ پر سریاب سړک باندې د ناصرګندو کسانو له لوري تېر شپه د سړک په غاړه پراغ ځای باندې د لاسي بمبرید وسو، چیرې چې ځینې کسانو د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې یعنی د 14 اگست په اړه جنډۍ او بیرغونه خرڅول. په دې چاودنې کې درې کسان ټپیان سوي دي. وروسته پولیس د پیښو ځای ته رسېدلي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو تر دمګړي پورې څوک نه دي نیولي او نه هم یوې ډلې د دغه وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یوونی مو بجا،
قانوني لارې
په دونی مو بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درېنی مو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه همدا اوس اوریدل شي. دغه تاسو ته چې ذکر وشو د دې پروګرامونو د تاسو نن له مشال ریډیو او په مختلفو غړو کې به تاسو نه شيږي، په دې غړو کې لږ وروسته موږ تاسو روښانه مستقبل خبرونه درورو او بیا سازونه زنجیرونه هم ورپسې اوریدل شي. دا دواړه خبرونه د دې ګړۍ په وروستۍ نیمایي کې تاسو ته وړاندې کوم چې تقریبا 40 منټه وروسته دا خبرونه راځي. اوس یو رپورټ ورزو. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې پاکستان اول ویل چې پر طالبانو اثر رسوخ لري، خو اوس وایي دومره نه دی چې هغوی خبرو ته راولي. نوموړي په یوه خبري غونډه کې زیاته کړه چې پاکستاني واکداران دي د سولې لپاره سم ګامونه پورته کړي او طالبان دي مذاکراتو ته کښېنوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وایي پر طالبانو چې کوم اثر رسوخ لري هغه د سولې لپاره استعمالوي. شیرپاو او پر افغان طالبانو هم غږ کړی چې د ولس د رایې احترام دی وکړي او په زور دی د یو منتخب حکومت په چپه کولو سره جګړې لا پسې نه اوږدوي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ ورو.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په پیښور کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې روان د تاوتریخوالي په حالاتو اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې که د منتخب حکومت پر ځای بل څوک د تشدد او زور د لارې واک ترلاسه کوي نو د دې سره به په افغانستان کې امنیتي حالات نور هم خرابیږي. هغه په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
خانه جنگی روانه ده او دا د خیر خبر نه ده. دا اشرف غنی صاحب حکومت چې دی هغه منتخب دی او ټولو ملکونو هغه تسلیم کړی دی نو لہذا زمونږ دا هغه دی چې هماغه حکومت دی کو بل هغه راځي نو هغه به یو پروسیس په لاندې راځي چې په جنگ په زور راشي نو هغه خو صورتحال هغه سره به مزید خرابیږي.
آفتاب احمد خان شیرپاو د نړیوالو طاقتونو او د افغانستان د ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د روانو انخطو د مخنیوي او په دغه هیواد کې د ډزبندۍ لپاره خپل فعال کردار ولوبوي. هغه وویل چې په دوحه کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د خپل کردار لوبولو ترڅنګ پاکستان اوس په افغانستان کې د ډزبندۍ کولو لپاره هم خپل کردار ولوبوي.
پاکستان د پاره ډېر مشکلات دي. یو خبره خدا کوي دا مذاکرات چې شروع کېده او ډېر دعوا وکړه چې دا طالبان میز باندې مذاکرات لپاره مونږ راوستل اوس وایي چې زمونږ په هغوی باندې اثر رسوخ نشته مونږ جنگ بندی پې نشو کولی چې څه وخت کې میز ته راوستل نه پکار دا دی چې امریکې ته عمدہ ویلی وی چې بھائی دے کے دا افغانستان حکومت فریق تھی اغم پکے شامل کے واغ شیخ اونش ہو زمونگا کاری دا سے چھے فورن پالیسی آغ شانتے واضح ندا
خو تر دې وړاندې د پاکستان چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی او په امریکا کې تیرونی د پاکستان د قومي سلامتۍ صداکار موید یوسف له خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې که د زور د لارې په افغانستان کې څوک واک ترلاسه کړي نو پاکستان به مرسته او ملاتړ نه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کتا سے مشال ریڈیو تھا غوگی ہے پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم گا ریدل شئی او دا ایپ چتا سوی ذکر روشو خام خواہی ڈاؤنلوڈ کی ذکر جدا فری دے وڑیا دے اس پیسے پہ نرازی او تا سے پا آسانے سر کولے شئی چل دے لارے زمگ ویڈیو گانے ہو گو رہی ہم دارا زمگ ریپورٹنے چلتا دیا غول ولے او تسورنا چکم دیا غا ہم کتل شئی او به د ملګرو دوستانو سره هم په اسانۍ شریکوي چې تاسو په سوشل میډیا باندې نو د دغه اپ مختلف مواد چې تاسو په مختلفو سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې په ویب سټونو باندې شریکوي. که یو رپورت ته ورزو ل څلورو مشتو زیاته موده کېږي چې د پاکستان حکومت په تورخم د تګ راتګ محدودیتونو لپاره ځینې بندیزونه لګولې دي. چارواکي وایي دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ضروري دی خو د ټیکسي موټرو ډرایوران چې د افغانستان سره له دې لارې کاروبار ژوند روان ساتلی دی وایي د خلکو او کار د نشتون له وجې اقتصادي ستونزې مخ په زیاتېدو دي. دوی د بندیزونو لرې کېدل او د خلکو د تګ راتګ بیا پیلېدل غواړي. فرهاد شینواری به نور حال درکړي.
تورخم او پیښور ترمنز ټیکسی گاڑی چلون کی وای چې دوی با افغان سورلی وړي راوړي او ډیره خمزدوري به کوله. خو اوس په تورخم کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو لامل د دوی گاڑی ولاړ دي او بیروزګار شوي. ټیکسی ډرایور حامد پردای مشال ریډیو ته وای د دوی کار روزګار تورخم دروازې او افغان مسافر سره تړلی او د تیرې سمودې رئیس کار په ټپه ولاړ دی.
تورخم گیټ سره د مونږ علاقې حالات به ډیر خراب شوی دي. مخکې به دوه درې پیرې لګېدې. افغانستان والا خلک بندې خورا تلل. تقریبا کم از کم یو درې ګاډي مې دي او بدرې وړم راته ولاړ دی. بوره حالت دی. کشتون هم دی، یو نقد هم دی، یو ګډوډ لین دی. بس کم از کم څوارلس شپاړس کسه یو مونږ. ای تورخم په گیټ باندې دلته دوکانداران هم روزګار خراب دی. تاسو وینو مخکې به دا ټیم کې دومره سخ رش و په دغه روډونو باندې او غایبل به اوس وګوره. خالي هغه دوه کیلومتره کې به بیخي بس هغه لچي به تخکاري نور څه نشته.
په تورخم ډکی ولاړ ځنې نورو ټیکسی ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
نامه مې جمعه خان وروره کله دا مشکل دی وروره چې دا درې څلور میاشتې وشوې مزدوري نشته. پوښوي څوک وایي کرونا ده، څوک وایي څه شی دی. پوښوي نه ټیر ته رسېدی شو، نه موبلین ته رسېدی شو، نه سبزي ته رسېدی شو. ټولو کارونه خراب دی. الله دې بس په ټولو رحم وکړي. والله چې هر څه ګډوډ شوي، سکولونه هم پاتې شوي، پیسونه هم پاتې شوي.
امانه نورجان ده، ډېر زیات مشکلات مونږ ته جوړ شوي. مونږ خو د ټول درمدار په دا ګېډ باندې تورخم ګېډ باندې دا مونږ حکومت ته خواست دی چې دغه ترتیب زه پاسپورټ باندې ماغه زوړ قانوني چارو باندې د لار مونږ ته آزاد دی. کې مونږ همدا روزګار دی که دکان دی که ټیکسی دی که ټوډي دی که ریډا ده که کراچۍ ده کار سه مونږ د ټول درمدار د روزګار په تورخم باندې دی.
نورخان مینا کار روزګار خو ډېر زیات خراب دی او بس ټولو خراب دی. او مونږ نه چې لاسګاډي والا ګوره که دکان والا ګوره که هرشي والا ګوره خو نه تورخم پورې لینډ تړلی شوی. دو زره درې زره پاتې کېدی به دا غټ شی اوس خو پنځه سوه هم نه پاتې کېږي.
یو اندازې مطابق په تورخم کومي ډکې څه باندې پنځه زره ټیکسي ګاډي چلېدل. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا نه وړاندې به په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خواوشا لس زره کسانو تګ راته کاوه، خو اوس هغه بیروبار نشته. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی د مئی پنځمې نیټې نه په تورخم دروازه مختلف سفري محدودیتونه لګولي. دغه اداره وایي دا محدودیتونه به تر ناڅرګندې نیټې پورې دوام وکا چې په تورخم کې بیروبار جوړ نشي او کورونا وبا مخنیوی ممکن شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې ان سی او سی ورته امر کړی چې په تورخم دروازه افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي ورتلای، خو بیا یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز دکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبې یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبې یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دې شه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږین. د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د کوکنارو او بنګو پر ځای د نورو فصلونو کرلو هغه پروژه سرته رسیدلې چې امریکې د زراعت نړیوال ادارې او حکومت په شریکه پیل کړې وه. امریکا وایي په دې پروژه څه کم یو میلیون ډالر لګېدلی دی. په پروژه کې کروندګرو ته روزنه او د سبزیو تخمونه ورکړل شوي چې د چارواکو په نه له امله به خلک د قانوني فصلونو له لارې ډېره ګټه ترلاسه کړي. مجید بابر پی رپورټ.
په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کر کلي ادارې د خیبر پختونخوا د زراعت وزارت او یاد سفارت په باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو کې د قانوني فصلونو د پرمختګ پروژه په کامیابۍ سره ترسره کړه. د اګست په 15مه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سکم $1,000,000 په مالي لګښت د 1200 ښځو په شمول 4000 کروندګرو ته د دې پروژې تر مخه د غنمو، جوارو، پیازو، ټماټرو، بادرنګو، لمرګلونو او د زیتونو د تخم او زری مشینری ورکولو سره سره روزنه هم ورکړل شوې. په خیبر قبایلی ضلعه کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کر کلي د ادارې اف ای او یو چارواکي شبیر شینواری د اګست په 8مه مشال ریډیو ته وویل د دې پروژې له امله د کوکنارو او بنګو کروندګرو کې د میوو او سبزیو د کرلو رجحان په زیاتېدو دی. د شبیر شینواری په خبره د قانوني او زیاتو بیو د فصلونو آمدن مستحکم وي او په خاصه توګه هغو کروندګرو ته زیاته ګټه ملاوېدای شي چې د قبایلي ضلعو هغو سیمو سره تعلق دی چې په تیرو لسیزو کې د کډوالۍ سره مخ شوي ول. په دغو کې یو د خیبر ضلع د تیرا د زخخیلو د مستک کلي صدر ایوب دی. د اګست په 8مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د بیان لمخه کروندګرو ته د اعلی معیار تخمونو د وړیا ورکولو د پروژه سرته رسیدلې. خدای ګس فاطمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د زراعت او د محکمې پخوانی ډایرکټر جنرال رحمت الدین وویل چې هر کال تازه تخم کرل د ښه پیداوار سبب جوړې دی شي. د دې په خبره کروندګر اوس د بازار نه د اعلی معیار تخمونه ترلاسه کولای شي. د امریکا سفارت په خبره شوی خبر پاڼه کې وایي چې له 1.5 کالونو د پاکستان حکومت او نړیوالو ادارو سره د غیر قانوني فصلونو لکه کوکنارو او بنګو د خاتمه او په کروندګرو کې د قانوني فصلونو د کرلو د رجحان زیاتولو لپاره په ګډه کار کوي. دا چې اوس په خیبر پختونخوا کې په نشه یي توکو کې د کاروونکو فصلونو کرونده کیږي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا د زراعت وزیر محب الله خان د اګست په 8مه مشال ریډیو ته وویل د اګست په 15مه په پیښور کې د دې پروژې اختتامی غونډې ته د امریکا په سفارت کې د نشه یي توکو د مخنیوي د ادارې ډایرکټر مارک تریواکوسکی، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت د ادارې استازی روی کابل، د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال عابد کمال او د زراعت صوبایي وزیر محب الله خان هم ویناګانې وکړې.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو تاسو ته معلومه ده چې د کوردا وایرس پر ضد باندې پاکستان حکومت د ویکسین ورکولو لړۍ پیل کړې ده، خو حکومت له خلکو غواړي چې په هغه آوازو باندې باور ونه کړي چې په دې اړه باندې بے بنیاد ډول باندې خپرې شوې دي. په اړه د احمد شاه زمي رپورټ اور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2مه ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي، ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په دویم پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفارم د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا وه چې واکسین به څلور واړو سوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټ کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي، دغه مقصد دا وي چې انسان لغه ناجوړې بچاو کې. ځینې چې کوم واکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي، په 100% بچاوي، ځینې داسې دي 90% بچاوي، ځینې 80% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرض د بچاوي. دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دی، په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي، عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه، خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي، خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره دې واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه شي انفارمیشن لري، یو یا که څه انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشر شو طریقه باندې سمجاولې، یا چې سمجاوي هم کې پیسہ دغه شي خپل تجربه نه کړي. او د دې لپاره د پریوینشن هم دا دی چې سړی با کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه لدې سو نړیبل یا ودې ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکې، خبروي به خبرتای ورکې، بیا به لاغه خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي. او بل دریم شهدا دي ائیډیل خلک کم دي، لکه اوس مثال ډاکټر دی، ملا دی، سیاستدان دی، دغه علاقه واغو ته به هغه ش ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څه ساده.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دي چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې، بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا، نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي. او د مخلوق ته خدای تعذاب ورکول دی، تکلیف ورکول دی، ایزا ورکول دی، یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دے خوخ کړه.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخوا 100 میلیونه یا 10 کروڑ اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل سي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخه را د کووید 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
سه مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو د لنډیز وخت لسنیم بجې راځي چې وایو. د بلوچستان په سر خار کوټه کې دوه بیلابیلو چاودنو دوه پولیس والا وژلي او اتلس کسان یې زخمیان کړي دي. د وزیر اعلی وین لیاقت شاه وانی د اگست په نهمه مشال ویډیو ته وویل چې یوه چاودنه چې ډېره خونړۍ وه بېګا په زرغون سړک شوې ده. دوه پولیس والا یې وژلي دي، لس پولیس والا یې زخمیان کړي دي او همدارس پنځه پولیسي وګړي په دې حمله کې زخمیان شوي. د دې تر څنګ د ورځې په اوږدو کې یوه بله چاودنه شوې ده او هغې درې کسان زخمی کړي دي چې ولسي وګړي دي. د دواړو حملو ذمواري بلوچ لیبریشن آرمي ډلې منلې. د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د اګست په 12مه په دې دیهات کې د شریکو ګوندونو د مشرانو غونډه راغوښتې ده او په دې کې به دا تګلاره ټاکل کیږي چې د عمران خان حکومت څنګه چپه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې نن وویل چې له طالبان څخه د ځینو ولایتونو په مرکزونو کې د ځینو سیمو د بیا نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د شمالي ولایت بغلان په مرکز بیګانې شدیدې حملې په شا تمبولې دي. بلخو طالبانو ادعا کړې چې کندوز، سرپل، تخار، جوزجان ولایتونو مرکزونه نیولي دي، خو دفاع وزارت دا نه مني او وایي چې دغه ولایتونو په مرکزونو کې لا هم نښتې روانې دي. او اروپایي اتحادیه ویلي دي چې کېدی شي په بیلاروس او د هغې په مشر الکساندر لوکاشنکا نه وي بندیزونه ولګوي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې اونیزه خپرونه روښانه مستقبل تیاره ده. راځئ چې دا واورو. زموږ همکار منور شاه درته جوړی. د دې خپرونې نه وروسته تاسې زنځیرونه سازونه زنځیرونه خپرونه اوریدلی شئ چې هغه درته شاهین بونیری جوړی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی نو کولای شي چې د انټرنیټ لاره د نړۍ په پرمختللو هوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا موقع ولټوي او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قامونو سره سیال کړي. په دې لړ کې تر ټولو ډېرې مواقع امریکا ورکوي چې هر کال د بیلابیلو پروګرامونو له لارې د پاکستان په سلګونو ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د هیواد ته ځي. د دې ونې په خپرونه کې به د دغه ډول یو پروګرام یو ایس پاکستان نالج کوریډور په حق لا تفصیل واورئ چې موږ ورته په پښتو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلیم راهداري هم ویلې شو. د خیبر پختونخوا 400 ضلع مندنی اوسیدونکو اویس جان د دې پروګرام په ذریعہ د پی ایچ ڈی لپاره امریکا ته تللی دی. نو موږ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل تعلیم او تجربې په حق له وویل.
ما بی ایس سافټویر انجینرینګ وکړو، کوم چې شپږ کلنه ډیگری لرم، کیږي 16 ایئرز ایجوکیشن، او هغه نه پاس بیا ما ایم ایس سافټویر انجینرینګ وکړو د کمسرچ یونیورسيټي اسلام آباد نه، کوم چې اتلس کاله ډیگری ده، 18 ایئرز ایجوکیشن او دتا ایم فل مرته ویلې شي. زما انډستری کې هم ایکسپیرینس ده، ټیرا ډیټا یو سافټویر کمپنی ده، هغه کې هم زما ایکسپیرینس ده.
او اس جان وای ل ډیر وخت راهسي د اعلی تعلیم لپاره امریکا ته د تګ هڅه کوله او سو واره پکې ناکامه شوه هم وو.
نو سکالرشپ باره کې خدای دې چې ما ډیر وخت نه اپلای کوله، دغه شانتي فول برایت یو سکالرشپ ته ما هغه ته اپلای کړی و، هغه کې خو زه سلیکټ نشم، خو دغه فائدہ ما ته دا و چې زما غا پروفایل چې زما کومه هغه الډی زما ساز او کوم چې هغه سټیټمنٹ اف پرپز وغیرہ دې ما آیلز ټیسټ ورکړو، کوم چې انګلیش پروفیشنسی ټیسټ دې آیلز اوټ اف فیل چې کوم دې د انګریزي جبې امتحان دې، نو دا ټیسټونه زما سره زما سره جی آر ای ایگزام ما ورکړو، دا سکورم زما سره. نو دا هینا پاس بیا دا پاک یو ایس نالج کوریډور چې کوم سکالرشپ دې اناؤنس شو، دا قاعده تور باندې دا اناؤنس شو، غوښتل چې تاسو دې ته اپلای وکړئ. نو ما دې ته اپلای وکړل او غوښتل دې کې سلیکټ لمه.
یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروگرام په 2015 کال کې شروع شوه او د 2025 کال پورې یعنی په لسو کلونو کې به پکې 10,000 پاکستانی ځوانانو ته په امریکا کې د پی ایچ ڈی د زده کړو لپاره موقع ورکول کیږي. دا پروگرام د پاکستان د اعلی زده کړو حکومتي کمیشن یعنی ایچ ای سی ترتیبوي او وخت په وخت په بیلابیلو څانګو کې داخله اعلانوي. اویس جان وایي چې په دې پروگرام کې د داخلو لپاره په سر کې ایچ ای سی ته درخواست جمع کول وي.
اغه چې سلیکټ کړم ته ایڈوانټیج دا وشي چې زما پروفایل مختلف یونیورسيټانو ته ولېګو او اغه یونیورسيټانو او سو یونیورسيټانو به ما سره اغه کانټیکټ وکړو سما ته چې سی ویل ته خپل باندې دی چې وګورو د دې دوه سره کانټیکټ وکړه په دې کې سپروایزران ځان له وګوره د ایچ سی کار دی چې اغه اغه جس سلیکټ کړم کومور ایډمیشن او هر شی چې کوم دی اغه په ما باندې دی او زما کار ډیر سموثلی دا وشي هغه سره کې سی یونیورسيټانو ما سره رابطه هم وکړه زما ایجوکیشن تبم خامخا دی ایجوکیشن ته ګوري جی پی ای ته ګوري اغه زما خو کمپیریټیولی بل زما سره د آیل سکور زما په خیال کې دا یو ډیر غټ تغیر ده چې څومره یونیورسيټیانی په یو ایس کې نو هغه ات لیست کار نور شیزونه نور ایگزامز فار ایگزامپل هغه نام خلی دا کووډ سچویشن دی سو یونیورسيټیانو چې کوم دی جی آر ای ایگزام اکثر وی نه دغه کوي خدای انګلیش پروفیشنسی ایگزام چې دی کوم چې آیل ته کوم چې ټوفل یا چې نور د څه قسم ایگزامونه دي هغه عام تور باندې هغه نه ویف کوي.
اویس جان اویل چې یو ایس پاکستان نالج کوریډور په اصل کې د پاکستان او امریکا ګډ اسکالرشپ پروګرام دی. نوموړی وایي چې په دې لړ کې یې اول د امریکایي پوهنتون له یو پروفیسر سره د انټرنیټ په ذریعه انټرویو هم وشوه.
هغه زما د پروفایل او زما د انټرویو نه مطمئن شو نو هغه مال ټیچنګ اسسټنټ شپ جاب مال هغه راکو د هغه جاب په بدله کې ما ته هغه یونیورسيټي چې دا غوي کوم ټیوشن فیس او هغه ما ته هغه یونیورسيټي والا معاف کو او هغه ایڈمیشن لیٹر هغه مال راکو نو هغه بیا ما واپس ولېګو هایر ایجوکیشن کمیشن ته نو هایر ایجوکیشن کمیشن ما ته بیا چې نور کم هغه مال یو پروویژنل ایوارډ لیٹر هغه ته وای هغه ما ته راولېګل $15,000 هغه با هغه په ایوارډ لیٹر کې هغه دا مینشن کړو چې دا به تاسو ملاویږي چې تکم ال تکي رهائش ته پاره کم سامان وغیرہ چې سٹارټ کې کتاب کم لګین نو هغه ته پاره $15,000 دا هغه نه علاوه د هیلث انشورنس چې کم دی یو ډیر ضروری دا هغه د پاره $2,000 مما ته ریوارډ لیټر کې مینشن کړو دینه علاوه $1,500 چې کم دی دا به هر میش کې ماته ملاویږي زما سټایپن په دغه باندې دا به ماته هر میش ملاویږي نو دا شوزونه به ماته د هایر ایجوکیشن کمیشن تر طرفه ملاویږي.
اویس جان وایي چې د امریکایي پوهنتون او د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن له منځورې ورسته یې د ویزې لپاره د امریکا په سفارتخانه کې انټرویو وشوه او د پی ایچ ڈی د څلور کلن پروگرام لپاره ورته د 15 کلونو ویزه ولګیده. په دې موده کې هر دوه کاله پاس وطن ته د تګ راتګ لپاره د ټیکټ لګښت به هم د پاکستان حکومت لخوا ورکول کیږي. اویس جان چې دا مهال د یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروگرام لاندې په امریکا کې پی ایچ ڈی کوي وایي په کار ده چې ځوانان د خپلو زده کړو او کار روزګار ترڅنګ د انګریزي ژبې امتحان ورکړي او امریکا کې د پی ایچ ڈی لپاره د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن په ویبپاڼه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لاندې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه د پاک یو ایس نالج کوریډور په حق لا تفصیل درکو چې د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن لخوا په کې هر کال یو زر کسانو ته په امریکا کې د پی ایچ ڈی لپاره موقع ورکول کیږي. په دې پروګرام کې د برخه غوښتونکو څو بریالي شوو پښتنو ځوانانو تجربات او تاثرات اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د پیښور ملک جبران هم د دې پروګرام لاندې امریکا کې د پی ایچ ڈی لپاره منتخب شوی دی. نوموړی د خپل تعلیم او تحقیق په حق لوای
پیښور پوهنتون نما بایو ټیکنالوژي کې بیچلر دوه خپل 16 ایئرز ایجوکیشن شپارس کال چې وته مو په هغه جبه کې وایو هغه نه بعد بیا زرانم اګریکلچر یونیورسيټي اف اګریکلچر پېښور تا نو پاره پوهنتون کې چې کوم دی ما بیا ریسرچ وکړو ریسرچ کې کوم دی ما لګ جنټیک ڈیزیز اسٹڈی کو چې پښتنو کې د اګریشن دا غوسه ولې ډېره زیات په دې کې ما وکتنه دي کې جینیاتي څو عوامل دي هغه شامل وو هغه کې ما سرور چې کوم نه اسٹڈی کړه هغه باندې مې تحقیق وکړو.
ملک جبران اویل چې په همدې موضوع د نور تحقیق لپاره په امریکا کې پی ایچ ڈی کول غواړي. نوموړی وایي د کورونا وبا له وجې د امریکایي پوهنتونونو پروفیسران په داخلو کې تر سهاده نرمي هم کوي.
زما چې کله پروفیسر باندې انټرویو وغوښته نو هغې ما ته کنډیشنز کې خپل چې دا سیزونه چې تاسو راي تا ته به مونږ داخله اله درکو. د انګلیش چې کوم ټیسټ دی آیلتس ورته وایي یا ټوفل ورته وایي دا یو ایس دپاره, نو هغې کې چې کوم دی ما ورته ووایي چې دلته کورونا دا دلته ډېر زیات دغه چې کوم دي کوم مراکز دي د ټیسټ شنو اغېستو والا نو هغه ټول بند دي, نو لهذا ما ته که تاسو دا معاف کړو نو زه به چې کوم دی خپل پی ایچ ڈی جاری وساتم, خپل ایجوکیشن خپل تعلیم به زه جاری وساتم. نو هغې ما سره ډېر زیات مرسته وکړه او چې کوم دی مالې دا ایډمیشن بغیر د هغه انګلیش د لینګویج نه راکړو, بغیر د هغه جی آر ای ټیسټ چې کوم دی د یو ایس لپاره چې کوم امریکې لپاره ډېر ضروري دي, نو هغې راته توانه چې کوم دی محفل ورته رایې ټیوشن سپورټ چې کوم فی ده د یونیورسټۍ ایډمیشن فی, نو هغه هم راته محفل پنځو کالو لپاره.
ل ملک جبران مو پختلی چې د ویزې لپاره د انټرویو پر مهال ترې امریکایي سفارتخانه کې څه ډول پختنې وشوې او د څه جوابونه ورکړل؟
هغه یې مانه ته پوښتنه وکړه چې ولې ته چې کوم دی یو ایس سره وانې. ما ورته وویل چې زما زه به هلته یو منې خبره خداره زه خپل تعلیم لازم پی ایچ ڈی لازم دویم ورته وویل ما هلته د امریکا چې کومه ده دا د مرکز دی د ټولې دنیا نه خلک راځي او هغې هلته خپل چې کوم کلتور دی هغه هلته کې شیر کوي یو بل سره, نو ما ویل زه به د هغې نه څه زده کړه وکړم چې څه ما سره دي هغه به زه هغې سره چې کوم دی شیر کړم. بل سوال پکې راته دا ورانه دا وکړو وایي چې تا وظیفه څوک درکوي په کومو پیسو باندې روان دي, ځکه چې امریکا خو ډېر ګران پوسټ چې کوم دی دغه هلته سبق ویل ډېر اسان کار نه دی, هلته وتا سره چې بینک بینستا په بینک کې خریدې پیسې درته یې ما وته وی چې پاکستان حکومت چې کوم دی مالا مهانه وظیفه برغې د میاشتې او تاسو چې کوم یو ایس حکومت ته نوغي به مالا ټیوشن د یونیورسيټي چې کوم فیس وغیرہ د هغه ما ته هغه الډی معاف کړی دی. هغه
ملک جبران اوایل چې په انټرویو کې ته دا پوښتنه هم وشوه چې د پی ایچ ډی مکمل کول نه پاس به هیواد تستنیږي او کسنګا, خو د ورته ویل چې د یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروګرام د شرایطو مطابق یې د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن سره د شپیتو لکو روپو ضمانت لیکلی چې نه یوازې خپل هیواد ته بستنیږي بلکې تر نورو پنځو کلونو پورې به د خپل هیواد خدمت هم کوي. بلخوا د بلوچستان کوټې پلوشې بیبي هم د یو ایس پاکستان نالج کوریډور پروګرام لاندې د پی ایچ ډی لپاره امریکا ته د تګ ویزه ترلاسه کړې. دا وایي
ما ماسترز چې دی کړې دي په بایو ټیکنالوژي کې, نو مخته ما چې دی خپل د پی ایچ ڈی د پاره ډېر وخت چې دا یو زما اراده و چې زه به ان شاء الله پی ایچ ڈی کوم, نو بیا ما چې دی د هایر ایجوکیشن کمیشن چې دی هغه خپل دغه راځي دا اشتهارات راځي, نو د آنلاین اشتهار په ذریعه چې ما دا معلومات حاصل کړي.
پلوشه بی بی وای چې د دې وظیفې د ترلاسه کولو په لړ کې د پاکستان د اعلی زده کړو حکومتي کمیشن هم خپل یو مختصر امتحان اخلي. نوموړي وویل په دې امتحان کې په عمومي توګه درې برخې وي او د هرې شعبې د زده کوونکو لپاره لږ څه فرق لري.
یو یو کوانټیټیټیو حصہ د کوانټیټیټیو کیس دی هغه د میتھمټکس څخه کوېشنز راځي, بیا یو پارت چې دی هغه د انالیټیکل پارت ورته وی هغه ګر چې کوم لوجیکل ریزنینګ کوېشنز دي چې د خپل د دماغ د آی کیو کوېشنز ورته وی دا تر کوېشنز په انالیټیکل پارت کې موجود دي. دریم پارت چې دی هغه د انګلیش خدې په انګلیش کی مختلف کوشچنز راځي چې دا پیراګراف والا کوشچنز دي, نو دا غدري مین پورشنز دي د مختلف تعلیمی فیلډز دي دا غو بیا ډیفرنٹ پورشنز دي. لکه زه چې اوس د بایولوژیکل ساينس سټوډنټ ولم او د بایولوژیکل ساينس سټوډنټ د پاره چې دي میتھمټکس پورشنز لږ کم دي د انګلیش غزياتي او د انالیټیکل غزياتي, بیا چې یو د انجینرینګ والا سټوډنټ دي دا غو بیا ولې د انجینرینګ سټوډنټس نو غو د میتھس زیات ویلې دا غو بیا د میتھس پورشنز زیاتي او دا غتر بین انالیټیکل او د انګلیش پورشنز لږ کم دي.
نو موړې په اخر کې پښتنو ځوانانو او په خاصه توګه جنکو تخپل پیغام کې وایي
یا اول سٹیپس دی هغه لکور ز شروع کړي چې اول به موږ شدید هغه زموږ انجونه شدید مختلف د پاکستان د د د د علاقو ز اکبر پختونخوا غلیا د لید بلوچستان غدا تر قبایلی علاقې نو اول به موږ مور پلار موږ سپورټ کړي دویم سٹیپس موږ خپل دی چې دا موږ به دونه ځان سترونګ وو دونه به موږ په ځان کې ګټس پیدا کوو چې موږ د باندې اوسو او موږ په دغه دنیا کې خپل یو مقام یو ځای جوړ کړو او دا ډیر مست یو وار چې ته خپل دغه د باندې راوځي او خپل ځان او پیژنې نه چې دا زما پہچان دی دا زما یو مقام دی او دا مقام به زه په خپل معاشره کې په خپل ملک کې به جوړوم نو دا هغه بیا ډیر اسانه طریقې دي ډیر اسانه لارې دي
د بلوچستان کوټې اوسیدونکو پلوشه بیبي د یو ایس پاکستان نالج کوریډور په نوم پروګرام لاندې امریکا کې په وړیا توګه د پی ایچ ډی لپاره منتخب شوې ده په دې حقلا نور تفصیل د پاکستان د اعلی زده کړو د حکومتي کمیشن په ویب پاڼه hec.gov.pk ترلاسه کولای شئ دا انټرنیټي پته تاسو ته یو وار بیا وایم hec.gov.pk او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده او اوس خپل کوربا بنور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پایونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
ستړي مشه شاهین بنیرې مو په پښتونخوا کې په هنر او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم د خبرونو د دې لړۍ په تیره برخه کې مونږ په افغانستان کې د بدمنۍ او وسلوالو ډلو د هلو ځلو نه وروستو سندرغاړو او موسیقارانو ته په ورپېښو خطرو او چیلنجونو خبرې کړې وې نن دا خبره کوو چې په دې سیمه کې وسلوالې ډلې ولې هنرمندان په نښه کوي او د هنر او تخلیقي اظهار مخه ولې نیول کیږي اوریدونکو افغانستان په تاریخي توګه د مینی کلتور موسیقي او پوهې خاوره ده چې د تیرو ډیرو لسیزو راهیسې د بیقراری جنگونو او تشدد سره مخ ده په دې ټول عمل کې چې کله هم وسلوالو ډلو ته مقابله ورغلې ده وړومبې بریدې په فن او هنر کړې دي په بامیان کې د بودا مجسمه ورانول سکولونه او کتابخانې ړنګول او هنرمندان وجل د دې ځینې لوی مثالونه دي په کوټه کې د ولسی او کلتوري چارو پو ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په افغانستان کې د بدمنۍ د اوسنیو پیښو نه وروستو هنرمندان یو ځل بیا د ویرې او بې یقینۍ سره مخ شوي دي
دا وخت چې په افغانستان کې کم صورت حال دی هو بهو مجدا ویلې سو چې څو وخت ډاکټر نجیب تخته اړنګیږي او د کابل څخه کم هنرمندان سندرغاړي فنکاران د کوټې او پېښور او د دوبۍ په خوا هجرت کوي نو د دې سره چې کم تاوانونه پېښیږي هغه د بیان وړ نه دي اول خو هغه کم زموږ ملي آثار کم کلتوري آثار چې دي هغه ورانیږي د هغو د حفاظت لپاره شی نشته یو هنرمند چې خپل هنر ته وده ورکوي په هغه کلونه وخت لګیږي یو مصور چې خپل فن پارې جوړوي په هغه ډېر وخت لګیږي نو موږ که دا په یو دم وران کو هغه ادارې وران کو نو دا یو سلسله ودرېدا بیا موږ چې دی د دې څخه شل کاله دیرس کاله شاته پاتېږو یو خدغه دی چې موږ کومه کلتوري ورثه ده هغه د وخت سره سم خرابېږي
دویم د دا فنکاران و ژوند ته خطره ده، د دوی د ماشومان و د دوی د کورنۍ و ژوند ته خطره ده، او دوی چې دی د ژوند سره لاس و گریوان دی، د دوی د ژوند ژغورنه دا وخت تر ټولو مهم خبره ده.
ډاکټر لیاقتابان زیاتوي چې افغانان په هنر مین دي، او د دغې ثبوت هغه په زرګونو سندرې او سازونه دي چې دوی د خپل زړه او ذهن د اظهار لپاره تخلیق کړي دي. خو ځینې قوتونه داسې شته چې افغانان د خپل ماضي نه ناخبره ساتل غواړي، او په دې هڅه کې دي چې په ټولنه کې د خوشحالۍ په ځای کرکې، تعصب او تشدد ته لاره هواره کړي. نو ځکه غواړي چې هنر او هنرمند دواړه د خپو لاندې کړي.
مشت دا قتل پکا دی چې دا کم چمن سو کوي، آیا دا چې کم رژیم دی، طالبان دی، مجاهدین دی، چې هر نوم ته ورکه، آیا دا هغه کوي که دا هغه په جامه کې پټ دشمنان دي زموږ چې دغه کوي؟ په تیر شپو کې چې په کم په کندهار کې د خاشه په نوم کم هنرمند ووژل سو، په کمه ناتسۍ ووهل سو، دا د ټول ملت د لر وبر افغان زړونه چې دي ډېر وتړدولو. که دا هر کم د مذهب په نامه کې څوک راځي، نو هغه موږ غندو. دا چې هر څوک راځي، دا نه د افغانستان، نه د پښتنو، نه د افغانانو دوستان نه دي، دا داسې دشمنان دي چې نه یم په خبر د اسلام په جامه کې یا په بل جامه کې چې دوی زموږ هنر را ختموي، زموږ کلتور، زموږ وطن را خرابوي. د دا خلکو مخنیوی کول پکار دی چې نن دا زما د یو عام فنکار سره کېږي، سبا چې دا زما کوم غټ غټ ملي اتلان دي، دا هغو ته هم سپکاوی کولی شي.
په پیښور کې میشت د سیاسي او کلتوري چارو پوه ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په پښتون میشتو سیمو کې په هنر او هنرمند بریدونه ځکه کیږي چې د تخلیق او ایجاد مخه ونیول شي، او خلک د ظلم او زیاتی پر ضد د آواز اوچتولو همت ونه کړي. نوموړی وایي د افغانستان په رنګ په پښتونخوا کې هم د تخلیقي اظهار د مخنیوي لپاره منظم کوششونه شوي دي.
هغې یو وجه دا هم ده چې میوزیک تخلیق دی، بیا هغه تخلیق یو آزاد فکر پیدا کړي، یو سوچ کوونکی فکر پیدا کړي، هغه یو مینې یو ماحول پیدا کړي چې څوک د ورورولۍ او د مینې او د تخلیق او د نوي سوچ او د آزاد فکر خوب هم ونه ویني. داسې یو ماحول یې جوړ کړی دی چې کله د مینې ورورولۍ ماحول او د تخلیق او د ایجاد ماحول او د آزاد فکر ماحول دا موجودی، نو انتهاګر ته ملار نیوې لکیدې شي، ایجادونم کېدې شي، پیداوار عمل هم مخ کې تلې شي.
دا په داسې حال کې دا چې ګڼ شمېر هنرمندان چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو نه وروسته کابل ته ستانه شوي وو، اوس یو ځل بیا د خپل ژوند او هنر په اړه د ویرې ښکار دي. د کلتوري چارو پوه او لیکوال ډاکټر لیاقت تابان وایي چې د جنگ خپل اصول دي، او په هغه کې یو غټه خبره دا ده چې ماشومان، ښځې او بې ګناه خلک هیڅکله هم نه پنخه کیږي. خو داسې ښکاري چې په جنگ کې ښکېل خلک نه په دغه اړه د شریعت اصول مني او نه دنیاوي قوانین په پام کې راولي.
که دا فنکاران هلته ژوند په امن کې نه وي، دوی مجبوره دي چې دوی به بل خوا ته هجرت کوي. دلته چې کوم پخوانی سندرغاړي راغلي وو، د هغو سره چې کوم صورت حال و، دلې مړو سو، دلې شخص و، دلې هنر هم ولاړ، د ورانۍ سره وران سو، نو د دې حفاظت به څوک کوي؟ دا به زموږ خپل خلک را ولاړیږي، د خپل ژبې، د خپل کلتور، د خپل قوم، د خپل مځکې حفاظت به کوي. دا د بین الملل زمواري جوړیږي، د یونسکو زمواري جوړیږي چې کم هنرمندان، کم څیړنکاران، کم سندرغاړي او کم مصوران چې کم دي، دا به دوی په نظر کې ساتي او په خپل حفاظت کې به یو داسې ځای ته رسوي چې د دوی ژوند وژغورل سي، د دوی فن وژغورل سي. زموږ په ټولو په ګډه زمواري جوړیږي چې موږ د دوی د ژوند د ژغورنې لپاره اوازونه اوچت کړو.
اوردونکو د اواز زمونږه د نن خبرونه را روانونه به په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې. د الله پامان.
Thank you.
سری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
ماپ پردی وطن کی ڈیر جڑلی دینا جمال